د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي زه بشیر غواخیم د غرمې د 12 بجو خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا زموږ خبری غړي دا په دې کې پر ډیر اسماعیل خان جیل د وسوالو د برید علاوه د پاکستان د نوي صدر د ټاکل کېدو په اړه باندې رپورټونه دی او همدارز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د امریکا د سفیر څرګندونه هم د دې غړې برخه دي. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم درته لرو. خاول با له فرخنده وزیر څخه د دې خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسمت خان کې بیګا د شپې د طالب وسوالو لخوا په مرکزی جیل په حمله کې 14 کسان وژل شوي. طالبانو 253 قیدیان خوشی کړي. په سیمه کې کرفیو لګیدلې. د پاکستان پارلمان بنند نوی ولسمشر انتخاب کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل لپاره پخوانی سفیر مارټن انډیک د اسرائیل او فلسطین د امن د خبرو د امریکا صلاحکار ټاکلی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې بیګا د شپې د طالب وسوال لخوا په مرکزی جیل د حمله او د خپلو قیدی ملګرو د خوشی کولو وروسته د غلطه کرفیو لګیدلې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو کمشنر مشتاق جدون مشال ریډیو ته ویلي طالبانو برید د شپې په 12 بجو د راکټونو او لاسي بمونو په استعمال سره شروع کړ. د نوموړي په وینا په برید کې 14 کسان وژل شوي. په دوی کې شپږ پولیس افسران، 4 اهل تشی قیدیان او 2 ولسی وګړي هم شامل دي او 15 نور کسان ژوبل شوي دي. د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې طالبان د 253 کسانو په خوشی کولو کې بریالي شوي چې 4 پکې خځې قیدیان هم دي. پولیس بیا وایي 2 نه تښتیدلي کسان واپس نیولي دي. په دغو کې 3 یې په زخمي حالت کې وو. د دغه جیل یو کارکونکي د تیر شپې د حمله په اړه وایي
160-150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
ځای د ټریپون لارې مشال ریډیو ته ویلي چې 150 طالبانو د غبرت کې برخه اخیستې وه او پکې وک سزان مرګي برت کونکي هم شامل وو. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه اوس په سیمه کې په هر قسمه تګ راتک بندیز دی او په وز د جیل خوشه سیمو کې ځای پر ځای شوی دی. په پاکستان کې نن د نهې په ورځ په داسې حال کې صدارتي ټاکنې کیږي چې د ملک مخکینی واکمن ګوند پیپلز او عوامي نشل ګوند او داشان یو شمېر نورو د سپریم کورټ د هغه فیصلې خلاف بایکاټ کړي چې انتخابات یې تر خپلې ټاکلې نیټې مخکې اعلان کړي دي. دا مهال د دوو صدارتي امیدوارانو ترمنځ سیالي ده چې پکې د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ممنون حسین او د تحریک انصاف لخوا پخوانی جسټس وجیه الدین مخې ته راغلي دي. نوې ولسمشر باید د اوسني صدر آصف علي زرداري پر راځي چې له 1350 کلونو راهیسې پر دغه چوکۍ ناستې. تمه ده چې ممنون حسین به له 1400 اویا الیکټرل ووټونو نه څه باندې 1400 ترلاسه کړي. په کابل کې امریکایي سفیر ویلي هیله مند دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند به تر راتلونکي اکتوبر پورې سرته ورسیږي. جیمز کنینګم نن خبریالانو ته وویل د دې سند په اړه ځینې غلط معلومات خپاره شوي خو دواړو لورو ژمنه کړې چې زر تر زره به لاسلیک کوي. افغان حکومت له دې نه وړاندې ویلي وو له امریکا سره به دغه سند هغه وخت لاسلیک کوي چې دوی له افغانستان سره د مرستو له 2014 کال وروسته د امنیت راوستو ضمانت ورکړي، خو دا هغه څه دي چې د ښاغلي کنینګم په خبره امریکایي ضمانت نشی ورکولی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د اسرائیل لپاره پخوانی سفیر مارتن انډیک ته اسرائیل او فلسطین د امن د خبرو د امریکا صلاحکار ګرځولی دی. د خبرې به نن شپه په واشنگتن کې پیلېږي. د ګل په ورځ د میډیا سره د خبرو پر وخت مارتن وویل دغه یو سخت کار دی. بلخوا په دغه وخت جان کری په دواړو خواوو غږ کړی چې یو مناسب جوړجاړي ته دی ورسیږي او زیاته کړه
It's no secret therefore that many difficult
په دې کې سپټه خبره نشته. په روان وخت کې ډېر مشکل کارونه د دغه خبرو صلاحکار او مشرانو تکول دي. مونږ باید د یو بل په سختو او کړکیچن او شخړو جایز خبرې ومنو. زما په فکر یو مناسب جوړجاړی به د دې ټولو هڅو بنیادی حل وي. دغه اعلان له هغې څو ساعته مخکې راغلی چې د اسرائیل د انصاف وزیر تیزیفی لیونی او د فلسطین ادارې مشر صلاحکار صاحب ارتقاد د کیری لخوا د روژه ماتي پر وخت یو بل سره ولیدل. دا خبرې به د نهې د ورځې پورې دوام ولري او پکې به د پوره خبرو فریم ورک جوړوي. په بغداد او خوشا سیمو کې په موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د عراقي چارواکو تر مخه د بغداد په نهه ضلعو کې 11 بمی چاودنه او د محمدیه سیمې سره نږدې یو بمی چاودنه شوې ده. د دې سره سره دوه بمی چاودنه په کوټ، دوه په سماوا او یو په بصره کې هم شوې. د غټولې جنوبي سیمې دي. په دغه 11 بمی چاودنو کې 226 کسان وژل شوي دي. د سارنې یو ډله عراق باډي کاونټ وايي د جولای په میاشت کې د تشدد په پیښو د 800 زیات کسان په دغه هیواد کې وژل شوی دي. امریکایي سېنات په خوانې لوی سارنوال جیمز کومي د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا FBI د مشر په توګه تایید ک. کومي ته د سېنات درې نوي غړو په حق کې یو مخالف رای ورکا. کومي د FBI د اوسنی مشر رابرټ مولر پر ځای چې د کار دورې په سپتمبر کې ختميږي د ولسمشر باراک اوباما کاندید دی. مولر تر 12 کالو پورې د FBI د مشر په حیثیت کار وکړ. او بل خبر دا چې د تیونس سرکاري ټلویزیون د الجزائر پولیسو نږدې د اتو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړې. د ریپورت لمخې د تیونس د ځانګړو ځواکونو پر یوې قافلې پرون ماخام د یوې وسلوالې ډلې لخوا چې سرکاري ټلویزیون ترهګر بللې د چامې په غرونو کې برید وشو. دا خبرونه
خبرونه مول فرخنده وزیر څخه اوریدل او ردونکو په دې غړې کې د نو ریپورتن ترڅنګ دا اورو. طالبانو د ډیر اسماعیل خان پر جیل تر برید وروسته تر 200 ډیر قیدیان بیولې دي. د خبر پښتونخوا د جیل خانجاتو مرستیال مشر وای حکومت یې څو ځله له دې خطره خبر کړو خو هغوی ورته توجه نه ده کړې. نن دا پاکستان نوی صدر ټاکل کیږي. د تحریک انصاف ګوند د ترګرې پر وړاندې د پالیسی جوړولو لپاره رابلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی دی. ولی
دا خو د عمران خان او د پارټۍ تحریک انصاف له طرفه یو رای فرار ده. انبیجان خلاصونو یوه بهانه ده، یوه طریقه ده.
کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان سره امنیتي تړون زر تر زره د ولسمشر کرزي د حکومت په محال وشي خبوي.
We don't see any reason to delay the agreement to a new government.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. وړومبی رپورت ورته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، تحریک طالبان پاکستان بیګا د شپې ناوخته د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په مرکزی جیل حمله کړې او له دغه ځای له 200 ډیر قیدیان د ځان سره بیولې دي. د چارواکو په وینا طالبانو ځینې شیعه قیدیان وژلي هم دي. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل لري.
طالبانو د شپې 10 منټه د پاسا په 11 بجې د ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیل برید وکړلې. اول په یو ګاډی کې سوارو 2000 مرګي برید کوونکو د جیل و دیز لوري دیوال ته ګاډای ور وځنګاوه. دیوال چې مات شو بیا په موټر سایکلونو سوارو د پولیس وردی اغوستې. اته طالبان جیل ته ننوتل او د دوی نورو ملګریو د دوه لوریانو په جیل برید وکړلې. بیا د غټې وړې وسلې ګڼ ډزونه لګیا شول. د ډیر اسماعیل خان کمشنر مشتاق جدون خبریالون ته ویلي دي چې د برید په موقع د جیل نه 253 قیدیان چې پکښې څلور ښځینه قیدیانې هم شاملې دي پارېدلې دي. د کمشنر په مطابق د ډزونو په بدلون کښې 14 کسان وژلي شوي دي چې په کوم کښې 6 د پولیس سرتېري د شیعګانو سره تعلق لرونکي 6 قیدیان او دوه بېطرفه کسان شامل دي. په وژلي کسانو کښې طالبانو د یو مړي نصر هم غوڅ کړی دی. په برید کښې 25 کسان پر هر ژلي شوي دي. په دا کښې هم 15 د پولیس سرتېري او 10 نور کسان وشول شي. طالبانو د ګلاب بیبي په نوم پېژندلې د جیل یوه ښځینه سرتېري هم د ځان سره وړې ده. په دا موقع په جیل کښې موجود د پولیس فورس یو سرتېری زیشان مشال ریډیو ته وویل چې شپږ وشله طالبان د تورې سیلۍ پسې راغلل، برید یې وکړلې او بیا د توري سلای په سر بیرتا لاړل زیشان زیاتوی
سو دغه ټیم کور ته نه وتلو دغه زما کالونی کې کور د جیل شه چې زه کور ته نه وتلو بس اچانک دالې په گیټ باندې حمله وشوې دمکه وشوې دوی بیا چې ما واپس وکړل به د شتګارد راغلی او تقریبا 160-150 تعداد تعدادو لکه راکټو سره غټه اسلحه او سره ایس ایم جی سره ایل ایم جی سره او هینډ ګرنیټونه او سره پیټرول ګرنیټونه او سره ټیم بمونه او سره داسې اسلحه وانه چې دی سره موجوده نه وه بس تورې سیلۍ غوندې روغل تورې سیلۍ غوندې لوړل لکه آسی چې سړی خوب ہوئی نہیں زحمت موکان ہوا قیامت حیز منظر ہو او کا یو سیکنڈ موکان ہوا چھ چھامو زحمت کڑا ہوا وہ چھ چھامو زحمت کڑا دا آغا شایدون دی چھ دا کم اٹیک کرا غلا و کم حتم شدا ما خپلا پو خپل نظر ہوگا تو خواست میں نوزگا چھ ما سر خپل ذاتی پیستول و پیستول کار نو
پا بل پلو دے طریق طالبون پاکستان وایون شاہد اللہ شاہد دے ٹیلیفون پلی کا مشال ریڈیو تا دے بریج ذمہ واری قبول کرلا او دا یہاں زیادہ کرا چھ دمی جو نیم شلا ملگریو پا بریج شے بار خوا خستا چکوم پا جیل بادے دے درے لوریا نا بریج دوا کرلی پا دا بریج شے اوہ زن مرگی بریج کون کی ہاں شامل ہو چھ پکشے دو خپل زنونا و الوزول دے پولیس فورس یو سرتیری ارشاد دا ہاں روش وال
دماکاو شلا نیما گھنٹے بعد پولیس والا گاڑا او ڈاکو لون دے بوندے قیدیوں نے نا چاہی رو گئی بے مو اشارہ کولا بے دیے نہ دراولا بے مو دیے بندے ہوائی فیر روکو چاہ ہوائی فیر روکو بے اشپیش کسان مو نیول اشپیش کسان بے مو دازوی کمرے سے بند کو
یادا دیوی چھ دے بریت پا وقت پت جیل کشے پنزنیم سوا قیدیون موجود ہو پا پردلی طالبون کشے پنزویشت مہم طالبون او شپارس دے مرک پا سزا پڑک قیدیون ہاں شامل دی دا دے ہاں یادوی چھ دے ڈیر اسمیل خان پا شار کشے دے پرشمی دے وقت نا گرز بندے زہاں والا گول شاں او دے لٹون گڑن دی عملیات ہاں لگیا دی پا جیل کشے خندی دے لٹون پا وقت دوا سوا دولس غٹ وڑا بمونا ہاں شنٹ کڑی شوی دی
اور جن کو تاسو په ډیر اسماعیل خان جیل بندي طالبانو د حمله په اړه زموږ د همکار رپورټ اور د خبر پښتونخوا د جیلونو د ادارې مرستیال مشر خالد عباس وایي څو څو واري صوبایي او وفاقي حکومتونو ته د وسوالو لخوا د جیلونو د ماتې دوه پړه خبرداري ورکړو خو دغه په نه حکومت د خبر ته پام نه دی کړی د نومور سره د مشال لړیو همکار غلام غوث مرکه کړی او په سر کې ترې د ډیر اسماعیل خان په مرکزی جیل د بیگانه حمله د پیل تفصیل غوښته
بس لکه چې څنګه هغه د بلو جیل باندې اټیک شو تقریبا دا د اوماغا نیچر اوماغا نوعیت اټیک ښکاري چې بنده کې څه په 11:30 پونې 12 بجو ټایم کې حمله ور راغله او په دې سنټر جیل کې یو خان باندې اټیک شروع کړو او ګرنیټونه ورسره او دستي بمونه ورسره او نور په داسې سنچري ورسره او نور د دې اصلاح ورسره تعداد زمونږ راځي تمام مددګارانو چې ښه ډېر وو په شمېره وو
طالبان پاکستان قبول کری وسط حکومت سر سٹریٹجی پکار دا دا تھی صوبہ کی دا دی جیبونو دا انتظام کنٹرول کولو دا بارا
وسط حکومت کی دا وسط دا خبر سیدی اسوانو کی نو بیدی کل آتی یا خو امونگا دا جیلنو بس مغیتا والے کو خبا سانتیا باندے ہو بس تو مڑی رے سفا خبر ہے تو ما جی ہو یاد اور نخط توجہ ہو رکھی ہو یاد سم دا دا پارا آئی سیکیورٹی جیل جوڑ کی اور دا پارا مخصوص عمارت چکم بھی مخصوص سٹرکچر بیلڈنگ بھی جوڑ کی دا پارا دا ساتلو دا پارا پارا سیکیور دے نو کہ لگتا عام چیلن عام چیلن دا پارا دا جیل نے جوشی کہ کومنگا غلاو اور گردو دا ٹائم خلق منگا بدی کی ساتھ بدی کہ
تاسو د خالد عباس خبرې اوریدې چې خیبر پښتونخوا کې د جیل خنجاتو د ادارې مرستیال مشر دی او هغه د ډیر اسماعیل خان د جیل په اړه باندې زموږ د همکار د غلام غوث پښتنې جوابولې. په ډیر اسماعیل خان جیل د بیگانې حملې مخکې په بند او جیل هم دغه سبریت شو او طالبانو په سلګونو قیدیان د ځان سره بیول وو. د جیلونو د امنیت د امنیتي ادارو د ناکامۍ او پولیسو د کمزوریو په اړه د خیبر پښتونخوا د پخواني انسپکټر جنرال محمد عزیز خان سره زموږ د همکار احمد الله مرکه ورو.
بیگا په ڈی آئی خان جیل باندې چې کوم ترهګرو حمله کړې ده، زما پوښتنه ستاسو نه ده، آیا پولیس دومره ټرین نه یا د څه وجه چې لکه دوی راشي داسې حمله وکړي چې کوم قیدیان هغه ځان سره بوزي او پولیس دوی منې کولو کې ناکامه شي، دې اخیر وجه څه ده؟
د جیل خپل پولیس او هغه خو زما خیال دی چې د دې لپاره ارګنایز چې دی یعنی لوی ټررست اکټیویټي لپاره دی خو عام حالات چې د جود د غیر لپاره خالي داری ټریډینګ دی یو پاولینګ فورس چې په راشي د غیر خو مقابلاري ولې شي کو دا چې د ورځې کو حالات دی زما خبر دی که هو د دې ټریډینګ سکلز اپګریډ کول وکړ دي زه کزا خو عام حالات نه دی اوس دا خو اکسترا اورډری سچویشن دی کړه ټریډینګ چې دې د فورسز دا د اورډری حالات د پاره یې the criminal activity da para training ya ko the terrorist activity da para for training nishtikana
chikam tarhagaru agai sara wasla dira jadid wasla wa aw dai we chimx sara siway da kalashinkov phone de na bal sano no aya da wasle ham kam da dai hum jadid wasla war kawal pakar di
no us chikam alat ti pakal khudich wasla ziyat khia ka outdated di training di ya practicing di ya وڅه ورته خمه ناوم شي نو زما خیر دی به خو چي چلولم دی خپل وڅه چې
بلې یو پښتنه دا کوم لدا یو دوه مداسه حمله د دینه مخ کې بنو جیل باندې حمله وشول تر هغه چې کوم اغه ځان سره طالبانو بوتل دا وس دوه حمله د دې کوم ویل کېږي چې 200 نه زیات کم تر هغه چې دی اغه طالبانو ځان سره بوتل دي نو سر تاسو سوې دونه خطرناک قیدان بیا په داسې جیلونو کې ساتل پکار دي
نما خاله وخت سره دې تاسو څنګه وایې چې دوا زینده نه بوتل کنه مخکې باندې نه اوسه چې کې دي چې یو های سکیورټی پرزنت د شور کې کارم جوړ کی زایې د پاره خو دې خلکو ټریننګ او دا چې دې په کار کې تل
دی ای خان جیل باندې د ترهګرو حمله کول بیا داسې کسان ته نه بوتل نو آیا پولیسو صحیح خپل رول نه دی لوبولې
فیلیر زما خو پکې یې کده په دې کې او فیلیر باندې سی فیلیر باندې پلانرز دی کو دا الته موجوده سټاف چې ایشو دا دی دا چې څومره د فری چې څومره وسایي چې څومره ټریننګ دا دا عام حالاتو د پاره دی او اوس چې څه روان دي دا اکسترا اورډری حالات دي نو موږ خپل هغه شی چې دی ټریننګ یا دا چې د فری یا وسلا هغه موږ اپګریډ کړی دا د اکسترا اورډری حالاتو مقابله کولو لپاره
دا مشال ریډیو دا
بالکل ریډیو کې د مشال ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو.com هم اوریدئ شئ. نن د پاکستان نوی ولسمشر ټاکل کېدلو پر رائے چول کېږي. دوه کسانو ځان د دې چوکۍ لپاره نومولی چې یوې د مسلم لیگ نون ممنون حسین او بلې د تحریک انصاف ګوند ریټایرډ جسټس وجیه الدین دی. د دغه ټاکنو په اړه باندې زموږ همکار رحمد الله له اسلام آباد رپورټ لري.
د ملک د نوی صدر انتخاب لپاره د قومي اسمبلی په شمول په څلور وڼو صوبایي اسمبلو کې د ووټونو اچولو عمل شروع دی، کم چې بعد ماسپخین دریو بجو پورې جاری وي. د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا د صدارتي ټاکنو د بایکاټ وروستو مقابله اوس د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار ممنون حسین او د پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین ترمنځ ده. د قومي اسمبلی او سینټ غړي د پارلیمنت هاوس ودانۍ کې د نوي صدر ټاکنې لپاره خپل ووټونه اچوي او په څلور وڼو صوبایي اسمبلو کې هم ممبران خپل ووټونه اچوي. قومی اسمبلی کې د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس او څلور وڼو صوبو کې د متعلقه صوبې د های کورٹ چیف جسٹس صاحبان د پریزایډینګ افسرانو په حیث خپل دنده ترسره کوي. پاکستان الیکشن کمیشن په صدارتي ټاکنه کې د ووټ اچولو لپاره قومی شناختی کارت لازمی ګرځولې دی او ووټرانو لخوا پولینګ بوت ته په موبایل وړلو هم بندیز لګولې دی. یاد دی چې د قومی اسمبلی سینټ او څلور وڼو صوبایي اسمبلو کې د ممبرانو ټول شمیره 1,23 جوړیږي چې پکې د قومی اسمبلی 342، سینټ 104، د پنجاب اسمبلی 301، د سند اسمبلی 188، د خیبر پختونخوا اسمبلی 140 او د بلوچستان اسمبلی 15 ممبران شامل دي. د پنجاب، سند او خیبر پختونخوا اسمبلو ټول ووټونه به هم د بلوچستان اسمبلی د غړو د شمیرې برابر یعنی 15 ګڼل کیږي. دا د هم یادوي چې مسلم لیگ نون غړي ممنون حسین ته د متحد اقامی موومنت، جمعیت علماء اسلام فضلالرحمان ډلې، پختونخوا ملي عوامي پارټۍ، نېشنل پیپلز پارټي، مسلم لیگ فنکشنل، نیشنل پارٹی او د فاټا ځنې منتخب غړو حمایت ترلاسه دي او د پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین ته د جماعت اسلامي حمایت ترلاسه دي. پاکستان پیپلز پارټۍ، عوامي نیشنل ګوند او مسلم لیگ قاف د صدارتي ټاکنو بایکاټ کړی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د احمد الله رپورټ اوریدو. دا وخت موږ سره زموږ همکار خالد خان د ټلیفون په کرښه دی له پېښوره. خالد خان، سلام شي. خالد خان، نن د پاکستان د صدر ټاکلو لپاره رای چول کیږي، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې څه صورتحال؟
بالکل جی، ډیره مننه. څنګه چې تاسو د صدارتي ټاکنو لپاره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې دغه پولینګ سټیشن ډیکلیئر شوی دی، هغه نن 10 بجې دغه اچولو پروسه پیل شوې ده او تر اوسه پورې 6 اوټونه د چارواکو د وینا تر مخه کمدغلته چې پریزایډینګ آفیسر دی د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان مشري کوي، نو 6 اوټونه اچول شوي دي. ټول په خیبر پختونخوا اسمبلی شمېره چې ده دا یو سل 40 خو بیا 40 چوکۍ خالی پرتې دي د صوبایي اسمبلی. دا به هم وایم چې د عوامي نیشنل پارټۍ او د پاکستان پیپلز ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې 8 غړي دي، هغې د دغه الیکشن نه بایکاټ کړی دی او هغې خو اډو راغلي نه دي. بیا یو سل او 11 اوټونه به اچول کېږي، ځکه چې 112 شمېره جوړېږي، خو بیا یو زنانه غړي هغه د ملک نه بهر ده، نو هغه نشته. نو په اوسه پورې 6 چول شوي دي چې پکې د خیبر پختونخوا چیف منسٹر یا وزیر اعلی پر سټک هم خپل اوټ لږه شېبه وړاندې واچولو. دا به هم وایم چې د قومي وطن پاټۍ چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف سره په حکومت کې شریک ګوند دی، خو بیا هغې بېګا دغه اعلان کړی دی چې هغې به د پاکستان مسلم لیگ نواز ممنون حسین ته خپل رای اچوي، ځکه چې هغې دی ګوند ته دا یقین دانی ورکړې ده چې دوی به د دې صوبې لپاره د پښتنو لپاره د دې چې کوم شخړې دي، کوم ستونزې دي، دغه به هواروي. دغه شان د جمعیت علماء اسلام هم دغه د پاکستان مسلم لیگ نواز د کاندید مرسته کړې ده. نو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف زیات اوټونه ګڼل کېږي، دغه د قومي وطن پارټۍ نه علاوه دی اویا اوټونه دي. نو دا ګڼل کېږي چې دغه اویا د دې عوامي جمهوري اتحاد پاکستان 5 اوټونه دي، د جماعت اسلامي 8 اوټونه دي، او دغه شان د آل پاکستان مسلم لیگ چې د مشرف ګوند دی دا هغې هم یو غړی په دغه صوبایي اسمبلی کې دي، او یو آزاد هغې به هم د تحریک انصاف د کاندید ملاتړ کوي، هغې دغه یقین دانی ورکړې ده. نو که دغه اوټونه تور پور نو دلته به په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف کوم کاندید چې دی وجیه الدین دغه اوټونه کېدی شي زیات هغه ته ملو شي. دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې شپاړس غړي او څنګه چې ما وویل جمعیت علما اسلام هم د دې ملګرتیا کوي د هغوی 15 غړي دي دا قومي وطن پارټۍ 8 غړي دي هغې هم د دې د ملګرتیا اعلان کړی دی هغوی ته به هم په صوبایي اسمبلی کې اوټه ملو شي که دغه قومي وطن پارټۍ او جمعیت علما اسلام ورته اوټ ورکړو خو دا به ووایم چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اوټ اچولو دغه کوم پروسه چې ده نو دغلته د رسنۍ یا میډیا نه پرېږدي دا د پولنګ سټېشن کوم حصه چې جوړه شوې ده نو سیکرټ بیلټ کېږي لکه ځي هر غړي ځي او خپل اوټ په پټه اچوي دا هېڅ چاته پته نه لګي چې دغه غړي چاته اوټ اچوي نو 3 بجې پورې به دغه پروسه یا دغه عمل د اوټ اچولو عمل جاري وي بیا د 3 نه پس به دغه نتایج راځي نو بیا به ګورو چې څه ریزلټ راځي خو دا به هم وایم چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ګیر چاپېره کوم روډونه دي سړکونه دي هغه د عام اولس لپاره د ټرافیک لپاره بند کړي شوي دي سخت امنیتي ګامونه اخیستي شوي دي او هر څوک چې د اسمبلی ودانۍ ته دننه ځي نو د هغه ډېر زیات تلاشي کېږي د هغه نه پوښتنې کېږي که هغه ممبر وي او که هغه د میډیا کس وي او عام خلکو ته هم په نننۍ ورځ د تلو بالکل اجازت نشته.
سمه ده، ډېره مننه خالد خان تاسو موږ سره د ټلیفون په کرښه وایي. اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږی او د پاکستان د صدر د ټاکل کېدو په اړه مو بېلابېل رپورټونه اوریدل. مشال ریډیو اوري اوریدونکو، اوس به له بنو څخه یو رپورټ واورو. په بنو کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې د واپډا ځایي دفتر کې د دې ادارې ریکارډ سوزولی دی او احتجاجونه یې کړي دي. زموږ همکار په رپورټ لري.
تیر مازدیګر د بنو ککی عوامو بجلی لوډ شیډنګ پر ضد لاریون چې د ککی نه تر بنو پورې 45 کیلومتره فاصله کې په سلګونه عوام پر سړکونو راوتي ول او وروسته دغه مظاهرین په بنو کې د واپډا کالونۍ ته دننه شول چې د واپډا چارواکو په وینا گاڑو او دفتر ریکارڈ تای ورونا واچول. چارواکی وای د لکونو روپے نقصان یې کړي او د دفتر ټول ریکارڈ یې سوځولې دي. بل طرف ته د ککی عوامو وینا ده چې شپه ورځ یې بجلی بندوي او واپډا ته یې څو ورځې وړاندې ډیډ لاین ورکړی و چې په مسله یې غور وکړي. ډویژنل چیئرمین پاکستان واپډا هایډرو سینټر لیبر یونین اشفاق خان مشال ریډیو ته وویل بجلی د ګریډونو نه بندولی شي او اپریشن سینټر په دې کې ذمہ دار نه دی. پولیس دا مظاهرینو په مخنیوي کې ناکام وو چې دوی د جوډیشل انکوائری لپاره یو هفته وخت ورکړي.
پولیس لکه غاغه په امام باندې دا شای شوې ده کنه چې ځان یې خلاف مې کوم څه چې یو هفته ډیډ لاین ورکړي دی او دا کچې چې کومه بيزي ده تر هغه مو تیم را سره کمیز نه او مطلب دا چې په حال کاوي چې څه پرې دا کسانې دې شوې نه وي نو تیم را سره مونږ یې چارج وی خاص کړ مونږ دا مطالبه دا ایس پی دا ترانسپورټ دی او چې کوم دا رول دی ایس پی دی لکه چې کومې غته وکړل څه نه چې ګان کوم دی او دې په موجودګۍ کې به لکه کسانو ته ویل چې مطلب دا چې د لرګي په واټه او جوړ لکه زیات ولګي جوډیشل انکوائری اوسې چې دا مطلب دا چې دا په څو وجه مونږ سره اوسل او که به چې مطلب دا چې بالېږي یا فرق دا لوډ شیډنګ دا خو د ګریډونو سره تعلق دا د زونګا فیشن سره هیڅ تعلق نه لري. درې چې
په دې اړه د بنو پولیسو ایس ایچ او امین خان مشال ریډیو ته وویل پولیسو خپل وسه پوره پوره هڅه کړي چې د مظاهرینو لخوا سرکاري املاکو ته تاوان رسیدو مخنیوي وکړي او پکې څه جاني نقصان نه وشي.
دا ډېره غلطه خبره ده. و بابډا څوک تا او پولیس څوک تا حکومت څوک تا ټول یو سرکار شاید پولیس خپل برخه شو کوشش وکړه شو هتل وته منډان واغلا د ککې نه واغلا د بنو پورې د املاکو ته نقصان نه ورسېږي چاته جاني نقصان نه ورسېږي مالي نقصان نه ورسېږي افسرانو کو پولیسو کو ټولو کو پولیس کوشش د دوه طرف نه کوي چې سرکاري املاک ته نقصان نه ورسېږي.
دا یادونه ده چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د عوامو لخوا د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه زیات شوي.
دولس نیمې بجې دی له فرخند وزیر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې بیګا د شپې د طالب وسوالو لخوا پر مرکزی جیل په حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. طالبان د 253 قیدیانو په خوشی کولو کې بریالي شوي. دوی د پولیسو په جامه کې راغلي وو. په دغه حمله کې لاسي بمونه او راکټ لانچري هم استعمال شوي. پولیس وايي یو شمېر بمی چاودنې هم شوي دي. طالبانو د پیښې پرامنلې وايي په دغه 150 حمله کوونکو کې وزن مرګي بریدګر هم برخه اخیستې وه. په پاکستان کې نن د نهې پورس په داسې حال کې صدارتي ټاکنې ترسره کیږي چې د ملک مخکینی واکمنو ګوندونو پیپلز عوامي نېشنل او یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ د هغه فیصلې خلاف بایکاټ کړی چې ټاکنې یې تر خپلې ټاکلې نیټې مخکې اعلان کړي. تمدا د مسلم لیگ نون ممنون حسین به تر ټولو زیاتې رایې ولري. دا وخت وټونو عمل پیل شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشت پورې سرته ورسیږي. جیمز کنینګم نن پرون خبریالانو ته وویل د دې سند په اړه ځینې غلط معلومات خپاره شوي، خو دواړو لورو ژمنه کړې زر تر زره به یې لاسلیک کړي. په بغداد او خوشا سیمو کې په موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د عراق یو اداروي د جولای په میاشت کې د تشدد په پیښو کې د 200 زیات کسان وژل شوي دي. د تیونس سرکاري ټلویزیون د الجزایر پولیس ته نږدې د 8 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړي. چارواکي وایي چې په دې سیمه کې سختري زړلې چې ځینې یې لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او په افریقا کې په جګړو کې ګډون کړي فعال دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل لپاره د پخوانی سفیر مارټن انډیک د اسرائیل او فلسطین د امن د خبرو د امریکا صلاحکار ټاکلی. د خبرې بانن شپه په واشنگټن کې پیلېږي او امریکایي سینټ پخوانی لوی سنوال جیمز کومی د حقیقتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشر په توګه ټاکلی.
فرخنده وزیر زتا د خبرونو لنډیز وای. اوس بل رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټی کې وره
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د صدر د انتخاب لپاره نن به د سېنات قومي اسمبلی او د سلور وانو سبو اسمبلیانو غړي به د خفیه رائے په ذریعہ د خپل حق استعمال کوي. د ادارې په وینا چې د پاکستان پیپلز پارټي له طرفه صدارتي انتخاباتو د بایکاټ نه پس د صدر عہدې لپاره د مسلم لیگ نون ممنون حسین او د پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین کې به مقابله کیږي. د ادارې په وینا چې پاکستان کې د صدر حیثیت د اتلسم ترمیم په نتیجه کې د یو رسمي مشر غونډې دي، خو بیا هم د سب خصوصی اهمیت لري. اداره وایي چې په اصلي توګه الیکشن کمیشن لپاره وو چې ټول ګوندونه یې غوښته وي او داسې حل یې راوستي وي چې هغه د ټولو لپاره قبول وي. خو داسې ونه شول او صورتحال د ټولو مخې ته دی. اداره زیاتوي چې موږ ته امید دی چې صدارتي انتخاباتو بایکاټ کوونکي او انتخاباتو کې شریک ګوندونو تحفظات پر روان وخت کې به څه مسله نه پیدا کوي او د جمهوریت دا سفر به روان وي. اداره اخیره کې لیکي چې نن کېدونکي صدارتي انتخابات کې د مسلم لیگ نون او دغه د اتحادیانو کامیابی واضحه ده. نو ممنون حسین والا پاکستان صدر وی او داغه نه امید کو چې را روان وخت کې به خپل کردار انتهایی غیر جانبداری سره پوره کوي. جمهور رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان حکومت او د اولس د بیا بیا احتجاج او ان تر دې چې د برتانیې په شمول ځین نور قوتونو د مخالفت باوجود د پاکستان په قبایلی علاقو کې د ډرون بدونو سلسله روانه ده. د ادارې په وینا چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې داسې وخت کې چې پاکستان په خپل د سخت ترهګرۍ سره مخ دی او په وطن کې دننه هم د ترهګرو سره په جنگ دی. نو بل طرف ته پاکستان دوست ملک امریکا پر ډرون حملو کولو د پاکستان په مشکلاتو کې نور هم زیاتواله کوي. اداره اخیره کې لیکي چې د نيزو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ شروع کېدو هم امکان دی. نو باید چې پاکستان په دغه خبرو اترو کې د ډرون حملو معاملې هم راپورته کړي او امریکا په دې قایل کړي چې د ډرون حملو نه د ګټي په ځای د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل د پاکستانی او هندي چارواکو له خلیلي کې چې دواړه اټمي وسله لرونکي هوادونه غواړي چې دواړه خيزه اړیکی عادي حالت دراوستو په خاطر د ځنډ ښکار شوی د مذاکراتو لړۍ بیا روانه کړي. دوی تمه لري چې د دې پرمختګ له وجبه د دواړو هوادونو ترمنځ کړکېچ کم شي. لیکوال لیکي چې د دغو دواړو متحربو هوادونو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ روان کال کې په متنازعه کشمیري سیمه کې د تشدد د پیښو نه پس ځنډېدلې وه. ورسپانه د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویان اعزاز چودري لخوري لیکي چې اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپلې زړې اندېښنې شاته کړي او پر مخ لاړ شي. چودري وایي چې د امن د مذاکراتو بیا پیلېدل یوه لویه خبره ده. ورسپانه د ځینو ډیپلوماټانو لخوري لیکي چې دا پرمختګ به د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سالانه غونډې پر مهال د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات لپاره لاره هم هوار کړي. هندي چارواکي وایي چې کېدای شي دغه مذاکرات د اګست او یا سپتمبر په میاشت کې شروع شي او زیاتوي چې د خبرو اترو په دې لړۍ دوی ته هیڅ سیاسي اعتراض نشته. ډیپلوماټان وایي چې د دغو مذاکراتو په ابتدا کې به مرکزي نقطه اوبو ته درسد او د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرکریک په شپېته میله اوږدې متنازعه سرحدي پټۍ مرکزي وي. ورسپانه زیاتوي چې که دواړه هیوادونه غواړي چې دغه مذاکرات کامیاب شي نو خپل منځي بې اعتباري به ختموي، ځکه چې په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکرې طیبه لخوا په ډله ییز برید کې د 160 کسانو د وژنې نه پس هند تر اوسه په پاکستان باور نه کوي. بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په امریکا کې ترسره شوې د افغانستان د جګړې په اړه د یوې نظر پوښتنې موضوع راخیستې ده چې پکې 28% امریکایانو په افغانستان کې د روانې جګړې حمایت او 80% خلکو مخالفت کړی دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې کانګرس په افغانستان کې د روانې جګړې لپاره د اوباما انتظامیې لخوا غوښتل شوي بجټ کې د کمښت په حق کې رای ورکړې ده او داسې راپورونه هم شته چې اوباما انتظامیه د افغانستان نه د ټولو امریکایي پوځونو د وستو په امکان هم غور کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او له کابل یو رپورټ دراورو. په کابل کې د امریکا سفیر وایي دوی غواړي چې د افغانستان سره زر تر زره امنیتي تړون دسخت کړي. د غپوانا د کرزی سب د حکومت په وخت کې کدا وشي دا بډیر ښه کاری. زموږ همکار اسدالله لودین په رپورټ لري.
افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک ته بیړن نه لري، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي دغه سند به هر څومره ژر چې امکان ولري لاسلیک کړي. جیمز کنینګهام وایي دغه سند له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دوی په پوځي حضور او امنیتی مرستو پورې تړاو لري او که لاسلیک نشي په دې برخه کې به د امریکا په شو ژمنو اغیز وکړي. ښاغلی کنینګهام د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅ داسې دلیل موجود نه دی چې دغه سند لاسلیک کېدل دی وزنډیږي او یا د بل حکومت ته پاتې شي.
موږ هیڅ
داسې دلیل نه وینو چې دغه تړون د نوي حکومت پورې وزنډیږي. د دې لپاره ډېر مثبت عوامل موجود دي. د دې سند لاسلیک کېدل به نه یوازې دا چې زموږ او زموږ د متحدینو د پوځي پلانونو له جوړولو سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان او د نړیوالو ملګرو ګټې پکې نغښتې دي.
جیمز کنینګهام وویل چې دا مهال غیر رسمي هڅې پیل شوي تر څو د دې سند په اړه ځنډول شوې څلورم پړاو خبرې له سره پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د دې سند لاسلیک کېدل امریکا ته کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې دوی له شاوخوا سلو هیوادونو سره ورته سندونه لاسلیک کړي، خو افغان حکومت وایي دوی د دې سند لاسلیک ته بیړه نه لري او هغه وخت به له امریکا سره لاسلیک کړي چې دغه هیواد د افغانستان شرایط ومني. له دې وړاندې د جمهوري ریاست چارواکو ویلي تر څو چې امریکا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د سولې او امنیت او له دې هیواد سره د خپلو مرستو ضمانت ونه کړي، دغه سند به ورسره لاسلیک نه کړي. د جمهوري ریاست استدلال دا دی چې امریکا په پاکستان نفوذ لري او په هغه هیواد د فشار راوړلو له لارې کولی شي په افغانستان کې سوله او ثبات تضمین کړي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام وایي امریکا افغان حکومت ته په دغه برخه کې ضمانت نشي ورکولی.
تر څو چې خپل افغانان د افغانستان د امنیت ضمانت ونه کړي، زما په فکر نه امریکا او نه کوم بل هیواد دا ضمانت کولی شي. خو زموږ د دوامداره همکاریو هدف دا دی چې د افغانستان د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړو. موږ هڅه کوو چې دې هیواد ته مالي مرستې هم برابرې کړو، خو زموږ سیستم داسې دی چې هر کال باید کانګرس ته مراجعه وکړو او په دې برخه کې تصمیم د کانګرس کار دی.
نوموړی وایي د واشنگتن او کابل ترمنځ به دغه سند یوه نمونه وي او د ناټو د غړو هیوادونو ورته تړونونو ته به هم لاره هواره کړي. امریکا په داسې حال کې تر اکتوبر پورې د دې سند لاسلیک ته هیله منده ده چې افغان حکومت غواړي په دې برخه کې د مشورې لپاره لویه جرګه راوغواړي، خو تر اوسه افغان حکومت د لویې جرګې د جوړولو دقیقه نیټه نه ده ټاکلې او نه هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړې. د افغان حکومت اوسنی دریځ او د لویې جرګې جوړېدو ته په کتو داسې نه ښکاري چې دغه سند د دومره ژر لاسلیک شي لکه څنګه یې چې امریکا تمه لري.
د مشال ترڅنګ وسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته هر ورځ نه غنټه خبرونه لري، بده نه غنټو کې تاسو بیلابیل ریپورټونه اوریدئ شئ. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د امنیتي چارواکي وایي چې دوی 15 وسلوال وژل دي او دغه څلور ورځنی عملیات لا هم روان دي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل په رپورټ لري.
هغه خبر پانه چې د تندر قول اردو مطبوعاتي دفتر څخه مشال راډیو تلګل شوی، د 203 تندر قول اردو قماندان تورن جنرال محمد شریف یفتلی له قول ویل شوی چې افغان هوایی ځواکونو د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالۍ د روقیان درې د سوی پسیمه کې پر وسلوالو مخالفینو هوایی بریدونه کړي چې په پایله کې 10 وسلوال وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. جنرال یفتلی زیاته کړې چې ائتلافي ځواکونو هم د یاد ولسوالۍ په مربوطاتو کې هوایی برید کړی چې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوی دي. همدارنګ نوموړو ځواکونو د اریوب زازی ولسوالۍ د تاند الګاړي په سیمه کې هوایی بریدونه ترسره کړي دي چې په پایله کې 40 تنه وسلوال وژل شوی دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې د تندر قول اردو جوستامونو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ د دوبندي په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې یو مشکوک وسلوال نیولای دی. د تندر قول اردو د عامه چارو امیر ډګروال احمد جان مخلص مشال رادیو سره په خبرو کې د یاد او عملیاتو په اړه داسې څرګندونې وکړي.
چې د سیمور په نامه عملیات د ټاکل شوو موخو لپاره په بریالۍ توګه په مخ ځي. په تېرو څلورو ساعتونو کې د تندر ځواکونو په ګډو جګړیزو چړیزو عملیاتو په لړ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 14 تنه یې ټپیان کړي.
که څه هم په خبر پاڼه کې افغان ځواکونو ته په یادو عملیاتو کې د اوښت ځاني زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تېره ورځ د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مرستیال جنرال وزیری مشال راډیو سره په خبرو کې د سیمرغ په چانیزو عملیاتو کې یوازې د 2 تنو سرتیرو وژل کېدل تایید کړل. د یادونې وړ ده طالب ویان زبیولا مجاهد هم رسنیو ته په تلیفوني پیغامونو کې په یادو سیمو کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو د بریدونو او مخالف لوري ته د ځاني او مالي زیانونو ادعا کړې ده.
اوریدونکو تاسو د نجیب الله لوخیل ریپورټ اوریده، او دغه کې موارد لري چې امنیتي د افغانستان امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 15 وسلوال وژل دي. د امریکا ایوی سرینیز ادارې کونسل فار فارن افیرز مجلې هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه مقاله لیکلې. په د فارن افیرز په مجله کې نشر شوی مقاله کې دا هم راغلی چې طالبانو د 12 کلونو رئیس د افغان او امریکا په مشرۍ نړیوالو پوځیانو سره په جګړه بوختي، خو اوس خلک پوه شوي چې طالبان د نورو د ګټو لپاره د جګړې جاري ساتل غواړي. د دې مقالې غټ ټکی درته ما بشیر ګواخ ترجمه کړی. فارن افیرز مجلې لیکلی چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان کې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې 3000 عام وګړي وژل شوي دي. د لیکوال په وینا د افغانستان د اوسنۍ جګړې 12 کاله وشل، خو لا هم طالبان د غرب سره د جګړې د جاري ساتلو لپاره نه کومه قانع کوونکې نظریه او نه هم ستراتیژي لري. په مقاله کې راغلی چې د مئی د میاشتې په 14 تاریخ طالبانو د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د پاکستان د قبایلي سیمې سره نږدې د پولیسو په یو چک پوسټ برید وکړ. افغان پولیسو یې مقابله وکړه. په پایله کې 4 طالبان ووژل شول. په دوی کې تر ټولو مشهور صبغت الله و چې په خاموش ډول په کلا سرکاري کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د لیکوال په وینا د هغه جنازه کې ډیرو خلکو برخه نه درلوده، خو په مقاله کې وړاندې راغلی چې داغه اصلي فاتحه بیا پاکستان کې وشوه. دې فاتحه کې د طالبانو په ګډون په سلګونو کسانو برخه درلوده. د طالبانو مشرانو دا فاتحه افغانستان کې د جګړې د جاري ساتلو په موخه وکاروله او تاکید یې وکړ چې د امریکا خلاف جګړه باید روانه وساتل شي. لیکوال وایي افغانستان کې د وژل شوي افغان طالب بیا پاکستان کې فاتحه کول د طالبانو ترمنځ د اړیکو او داغوی لپاره ملاتړ څرګندوي. دا فاتحه ډیر زر په مړی له ماتم کولو څخه پر یو سیاسي بحث بدل شوه. طالب مشرانو چې داغوی د وخت وزیران هم پکې شامل وو کوشش کاوه چې راغلو خلکو ته ووایي چې داغوی جګړه په حق ده، خو په مقاله کې راغلی چې ناستو کسانو کې ډیر خلک د دې خبرې په منلو زړه نازړه وو. ډیرو یې ویل چې دوی فاتحې لراغلي نه سیاسي بحثونه له. فارن افیرز مجلې لیکلي چې په ناستو کسانو کې یو بل ته وویل چې د امریکایانو سره د جهاد خبره په خپل ځای خدا به تر کومې روان وي، تر کومې به وینې تویږي او خلک به وژل کیږي. ځینې نور غوسه و چې طالبان یې د افغان ځواکونو او امریکایانو سره د جګړې لپاره وربولي. دوی د پاکستان استخباراتي ادارې ایس ای ته په اشاره سره ویل چې په اصل کې طالبان د ځینو جاسوسي ادارو جګړه پر مخ بیایي او د اسلام لپاره د جګړې کولو په بیانونو کې حقیقت نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د ننګرهار په سرخر جلال آباد کې تلشی چوک کې نتر مخابراتو چوک پورې د غزدلی سرک باندې په پوله هر ورځ په لسګونو تنه مزدوران له مازیګر وروسته په دې خاطر ناسي چې څوک به ورشي او دوی به د کار لپاره د ځان سره بوځي. دغه خلکو سره زمونږ همکار باز محمد عابد خبرې کړې دي. دا رپورټ پر لګل
دغه مزدوران چې د ننګرهار ولایت په ولسوالۍ او سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو سره تعلق لري هر مازیګر د شپې تر ناوخته د سړک په منځ پوله په دې خاطر ناسوي چې ګوندې د شپې لخوا ورته کار پیدا شي. یو تنې مشال راډیو ته وویل
نوم ګلکریم دی او د خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی ما د جلبا تراغلی د کار لپاره روژه د کارم بندې خلک کارم نه کوي نو د ورځې خو کار نه په دې خاطر باندې مونږ د شپې پر ورځو سره د کینو چې کم څوک پیدا شي مونږ کار د پاره بوز چې کار وکړو یو مړی روزي حلال د خپل ماشومان لپاره پیدا کو پګه مشه د پدیو کې ما درې ورځې کار کړی درې ورځې مې دستې کړې روډې خو چې اوس په هوټل تلا شو بس دغه ادي خوراک د دوه نیم سو نه ښکاره نشته.
یو بل تن هم ورته ستونزې لري او وایي
زه په ولانو میګم رودات ول سواله دی او اته ورځې کې مې اته ورځې کار کړی نو روزګار پاتې شه د ورځې روزه دا د شپې چې کوم دی کار ته ناشته کو چاته سو پیدا شینو دو ورځې چې کار کړی هغه پیسې مو خوري.
خود ګل محمد پونم یو تن چې د کونړ ولایت سره تعلق لري لو حکومت نغواړي چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي.
ما سره خپل اسناد بجب کې شته درسم لیسه د نورګل درې سي نزه پالغه ما به سر نوښت هم دسي ګرځو په سره کومانی یو ځای کې بل ځای کې مزدور دې ډېر کار زمينه مونږ ته نشته مونږ حکومت دا وته نه چې ځوانانو ته تعلیم کړي هغه ته زمينه برابر کني کړي هغه ته نور د مزدور دې کار زمينه برابر شي.
بلخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد بیا د بیکاری لامل په ننګرهار کې د نفوسو زیاتوالی ګڼي.
دلته په طبي شکل باندې نفوسو زیاتوالی کړی ورسره هغه رستنیدونکي چې پاکستان نه راغلي په سلو کې 80% چې دی په همدې ولایت کې میشتي زمونږ کارګران هغه کاري ظرفیتونه مسلکي حرفوي زده کړې چې دی په کافي لیول باندې دوی نه لري د همدې پر بنا باندې دوی ته د کار زمینه چې دا ډېره محدوده ده چې اکثره وخت دوی بیکاره پاتې کیږي. په 1991 کال کې تقریبا 2055 تنه د ننګرهار ولایت په مختلفو منطقو کې په مختلفو حرفو کې روزلي دي او ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د زیاتوي چې دولت د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته شل جری بزمکه ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به پرې داسې یو انسټیټیوټ جوړ کړی شي چې د دوو کلونو په دوران کې به تر 1500 تنو پورې ځوانانو ته حرفوي یا کسبي زده کړې ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
روزونکو د پاکستان په اړه رپورټون ته یو ځل بیرته بیا ګرځو. کلیبی خوا په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکمران ګوند د امنیت راوستلو لپاره له مرکزی حکومت څخه د ترهګرۍ په وړاندې د پالیسۍ غوښتنه کوي. نو له بلې خوا د دې ګوند مشر عمران خان ویلي چې د نواز شریف لخوا رابلل شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې به برخه وانخلي. په دې هکله درته ما بشیر ګواخي او رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون ویلي د ترهګرې سره د مبارزې لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې وروسته یوه پالیسي جوړوي او د دې کار لپاره به یو ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي چې د امنیتي ادارو مشران به هم پکې برخه لري. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې دوه هفتې وړاندې لندن ته د تګ له وجې ټول ګوندیز کانفرنس ځنډېدلی و، اوس وایي دی به په داسې غونډو کې برخه وانخلي.
نه به زه په دې کې برخه واخلم او نه د دې څه فایده شته، ځکه چې ټول ګوندیز کانفرنسونه مخکې هم شوي. زه د وزیر اعظم او پوځ له مشر سره د بندو دروازو تر شا ملاقات کول غواړم چې د حقیقت پوښتنه ترې وکړم. موږ ته د قومي امنیت په اړه د ډېرو خبرو معلومات نشته. موږ نیو خبر چې لچا چا سره کوم معاهده شوی زنیم خبر چې د دوی څه مجبورۍ دي څه معاهده کړي خو یو شی چې زه په خبر يم هغه دا دی چې پټول ګوندیز کانفرنس کې دا خبره مخې ته نه راځي
خو
د سیاسي چارو کارپوه د ګومل پوهنتون استاد عزیز الله خان وایي عمران خان د طالبانو سره د همدردۍ درلودلو لپاره مشهور دی نو ظاهره خبره ده چې د طالبانو د ترګرې په وړاندې جوړیدونکي کانفرنس کې به برخه نه اخلي دغه په وینا دا عجیبه خبره ده چې تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ویل چې مرکزی حکومت دې د ترهګرۍ خلاف یوه پالیسی جوړه کړي خو اوس د همدې کار لپاره د مرکزی حکومت بلنه ردی
دا خو د عمران خان او د پارټۍ تحریک انصاف له طرفه یو رای فرار ده انفجان خلاصونه یوه بهانه ده یوه طریقه ده چې دوی دا وعده هم کړی وي په خپل الیکشن کمپین کې چې دوی به امن راولي خو دوی ځانونه بچ کړي او ولسه ور پر شایده زوایند ټولو آل پالیس کانفرنس مطلب دادا چې د ټولو تر مخه ته خپل نظر وړاندې کې او پاغه باندې بحث وسی پاغه باندې کې چیرته اعتراضونه نور ګوندونه لري هغه په وسی او دا رنګ دی ولس مشترک یو نظر مختراوزی
تر دې مخکې هم د جمعیت علماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند په بلنه د ترهګرۍ سره د مبارزې د همغږي کولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنسونه رابلل شو چې پکې طالب وسلوالو سره د مذاکراتو فیصلې وشوې خو وروسته یې نتیجې معلومې نه شولې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي د هغې ټول ګوندیز کانفرنسونو ډېره فایده ځکه نه وه چې د مرکزي حکومت لخوا نه و رابلل شوي
په پی سي کې فایده ده ټول سیاسي قوتونه چې یو وي او په یو سیم پیجن باندې ډېره فایده وي د خوشاله خبره ده چې کنن نواز شریف مطلب دا راغواړي ځکه چې نواز شریف مسلم لیگ نوم زمونږ په پروګرام تم راغلی وي آل پارټیز کانفرنس ته او د جمعیت العلماء اسلام آل پارټیز کانفرنس تم تللی او نن چې کوم دی نو هغه په اقتدار کې د حکومت ناست دی نو دا خو ډېره ښه خبره چې هغه مطلب په دې سټیج باندې مطلب چې هغه آل پارټی کانفرنس راغواړي نو اثر یې شته دی او دې وخت کې حکومت هم ورسره دی او چې تر څو مرکزي حکومت به ځمواري نه اخیستي دا مذاکرات چې کوي نو دا به مرکزي حکومت کوي
خو میا افتخار حسین زیاتی چې راتلونکي ټول ګوندیز کانفرنس کې باید د ویلارې په توګه د طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو په اړه هم خبرې وشي
په مذاکراتو کې اختلاف نشته مذاکرات خو ټول خلک وایي چې کوي خو که فرض کا سبا دی کې مذاکراتو نه بغیر د سیکنډ اپشن خبر راځي اول خو مذاکرات هم کامیابولو لپاره مطلب چې خامخا سکیورټی جنتا په اعتماد کې شته غواړي او دغه رنګ کې کم دینو د کاروي لپاره خو لازم مطلب چې خشتل غواړي نو خبره بده دا اجلاس چې کیږي نو دوی خلکم چې کم دینو په اعتماد کې واخیسته شي نو مطلب دی چې سیاسي قائدین او د آرمی قیادت دا چې په پاکستان کې په سیم پیج وینو بیا هم مذاکرات د کامیابۍ چانس شته او چې کم دی ورسره د کاروي د کامیابۍ د امکانات شته
یاد دی وی چې تحریک طالبان پاکستان ویلي چې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوندې د پوز او داغوی ترمن د خبرو ضامن شي
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په لندن کې پولیسو د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین خلاف یو شمیر الزامونو کې تحقیقات کړي چې پکې یو د تشدد لپاره د نوموړي تقریرونه دي په دې تقریرونو کې وخت په وخت الطاف حسین خلکو ته د قتل او په بوجۍ کې د بندولو ګواښونه ورکړي د الطاف حسین په حق لا ګارډین ورسپاڼې یو تفصیلي رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي له منوشا څخه اورو
د برتانیا نه د شایع کیدونکو ورسپانې ګارډین په یو مقاله کې راغلی د متحده قومي مومنټ یعنی ام کیو ام مشر الطاف حسین د 13 سباندې 12 راهیسې په لندن کې میشت دی او د برتانیا شهریت یې ترلاسه کړی خو په کراچۍ کې په لکونو ملاتړ لري چې لوجی په هر الیکشن کې د سند صوبې ترڅنګ په قومي اسمبلی کې هم واضح نمائندګي ترلاسه کوي ورسپانه لیکي الطاف حسین د پاکستان نه په زرګونو میله لري ژوند کوي خو لویرې کراچۍ خار کې څوک د هغه خلاف د سویلونه ډډه کوي او د هغه لوی مثال دا دی چې یو شخصي ټلویزیون د هیواد د سیاسي حالاتو په حق لا د ټوکو ټقالو یو پروګرام کوي د پروګرام لپاره د یو شمیر سیاسي مشرانو هم شکل کسان د هغوی کردار ادا کوي خو د الطاف حسین کردار ادا کولو لپاره په کراچۍ کې یو تن هم نه تیاریږي ځکه چې هغوی ویریږي ک الطاف حسین د هغوی کردار خوخ نکړي نو قتل بکړي شي
ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستان کې د الطاف حسین خلاف د درج شوي کیسونو کره شمېره معلومه نه ده، خو په 2009 کال کې چې د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف د قومي پخلاینې د قانون یعنی انارو تر مخه د سیاسي مشرتابه خلاف ټول کیسونه ختم کړل. په دغو کې د الطاف حسین 2 اویا کیسونه وو چې یو دیرش پکې یوازې د قتل کیسونه وو، خو ام کیو ایم تل د خپل مشر خلاف درج شوي کیسونه ردوي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان د جوړېدو په وخت د هندوستان نه په لکونو مهاجرین کراچۍ ته راغلي وو، که څه هم دې کې زیاتره خلک اعلی تعلیم یافته وو او په اولو کې یې اوچت کارونه او روزګارونه ترلاسه کړل، خو د 1980 په لسیزه کې دوی محسوس کړه چې خپل حق ورته په سمه توګه نه ملاویږي، او دا راز د مهاجر قومي مومنټ په نوم د یوې پارټۍ بنیاد کې خودل شو چې الطاف حسین په کې ډېر مهم کردار ترسره کړو. د پارټۍ د 1988 په انتخاباتو کې ډیره ښه کارکردګي ښکاره کړه چې لوجه یې د هیواد دریم لوی ګوند وګرځېده. ګارډین لیکي دا مهال په لندن کې میټروپولیټن پولیس د الطاف حسین خلاف د یو شمېر تورونو تحقیقات کوي چې یو پکې د هغه لخوا تشدد پارونکي تقریرونه دي، او په دې حواله تحریک انصاف ګوند الزام لګوي چې د الطاف حسین د دغه ډول یو تقریر لوجه د هغوی د پارټۍ یو مشره زهرا شاهد هم وجل شوې ده. د ورځپاڼې په وینا د لړکې د لندن پولیسو سره د الطاف حسین ګڼ شمېر تقریرونه موجود دي چې پکې هغه د وجلو او په بوجۍ کې د بندولو دړکې ورکوي. دا راز په کراچۍ کې چې په تیرو وختونو کې د ام کیو ایم خلاف څومره حکومتي عملیات شوي، په هغه کې شامل خواوشا ټول پولیس افسران یو په یو وجل شوي دي، خو ام کیو ایم وایي دوی په دغه وجنو کې لاس نه لري.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در دی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
سرگاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو، او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو تاسو ته یو اخیری رپورټ په دې غړی کې وړاندې کوو. پاکستان کې په لومبي ځل یو داسې زنانه کارټون جوړ شوی دی چې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي. دا چې دا کارټون څنګه دی او په کوم ټی وی چینلونو باندې خبريږي، رابعه اکرم خان یې په اړه رپورټ لري.
پاکستان کې په وړومبي ځل یو داسې کارټون را روان میاشتې کې شروع کېدونکی دی کم کې چې یو برقه اچونکي استاذه د ورځې د کلي ماشومان ته زده کړې ورکوي او د شپې تعلیم دښمنه عناصرو سره په جنگ وي. د دې انیمیټډ کارټون نوم برقه ایونجر دی، کم کې چې په وړومبي ځل یو زنانه د سوپر هیرو په شکل کې وړاندې کړې شوې ده. جوړون کې د پاکستان مشهور سندرغاړي هارون رشید دی. مشال ریډیو سره خبرو کې هارون رشید وویل چې دا کارټون سیریز په یو غیر حقیقي کردار جوړ دی. دغه برکا چونکو کردار نوم جیا دی، چا چې د کراټو مهارت د خپل پلار کبړی جان نه زده کړی دی، او د حلواپور نومي یو کلی هغه خلکو مقابله کوي څوک چې د جنکو د تعلیم خلاف دي.
کوم برکا ایونجر کارټون دی، دا ماشومانو لپاره دی. په دې کې بعد جنکو د تعلیم موضوع سره سره امتیازی سلوک او د ماشومانو کار اخستو غوندې موضوعات هم په دې سیریز کې کتلی شي. دا موضوعات موږ د اکشن او تفریح په ذریعہ ډیر ښه نمایاں کړی دي. زبه دا اوم چې داسې قسمه سیز نن سبا پاکستان کې ډیر ضرورت لري.
په دیارلس ټکو دا سیریز په اردو ژبه کې دی، کم چې به خلک په یو پرایویټ ټلویزیون باندې کتلی شي. د دې کارټون د ولن په کردارونو کې بابا بندوق او وډیرا په جیرو دی، چې خلاف چې جیا جنگ کوي. د غرنګ جیا سره مرسیال کردارونو کې درې ماشومان هم دی چې آشو، ایمو او مولی نمونه دی. هارون رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې خلکو دا سیریز لا نه دی کتلې، خو د جیا د برکې په حق لا اعتراض کوي.
This is a Pakistani female and she's fighting
اول دا چې دا د پاکستان زنانه ده او هغه د ځنې خلکو خلاف جنګیږي، څوک چې د تعلیم خلاف دي. نو ما وګڼل چې هغه په ښه توګه د خلکو مخې ته راتلی شي، نه چې د غربي نړۍ د کیټ وومن او ونډر وومن په شان. او دویمه خبره دا ده چې هغه د څه دباو له وجې برقع نه اچوي، بلکې د خپل پیژنګلو پټولو لپاره یې اچوي. او دې نه علاوه ماته علاقایي سیس په کار وو، کوم چې زموږ د کلتور مطابق وي.
د فکر ده چې د یو کال دننه دوه شروکنی پروډکشن ټیم دا کارټون سیریز مکمل کړی دی، او د دې د موسیقي لپاره د مشهور سندرغاړو علي عظمت، جوش او علي ظفر مرسته هم ترلاسه کړې ده.